د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې یو کم دیش تمانه ټا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو قبایلی ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت تعلیم او د سکولو اوبو په شمول بنیادي سهولتونه نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مرکزي مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولې دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. او زغوک شي د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادي اسانتیاوې نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. د څېړنې تر مخه 376 کلو او یونین کونسلو کې د صحت مرکزونه نشته او په 396 کونسلو کې یو او یا د یو نه زیات د صحت مرکزونه دي. دغه څېړنه د بلدیاتی حکومت د اصلاحاتو څانګې د امریکې د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه کړي. سروې ښایي چې د قبایلي ضلعو په 691 کونسلو کې د هلکانو لپاره سکولونه شته دي او په 11 کونسلو کې د هلکانو لپاره تعلیمي ادارې نشته. د سروې تر مخه په 1570 کونسلو کې د جنکو لپاره سکولونه شته او 102 کونسلو کې د دوی لپاره د تعلیم انتظام نشته. د پاکستان قبایلي ضلع د ملک د نورو برخو په نسبت د تعلیم او صحت په شمول بنیادي سهولتونو کې ډېرې وروسته دي او د ترهګرۍ له وجې دغه علاقو ته تر ټولو زیات نقصان رسېدلی دی. د بلدیاتی حکومت د اصلاحاتو څانګې مشر خالد خان ویلي چې دغه څېړنه ښکاره کوي چې قبایلي ضلع په ترقۍ او بنیادي اسانتیاوو کې د صوبې د نورو ضلعو نه ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مرکزي مشرانو ته ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. د پنجاب سرخار لاهور کې 13 ورځې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت کې د جماعت الدعوة د دریو مشرانو خلاف ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمې اورېدنې وروسته عدالت د تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مشرانو حافظ عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د 14.5 کالو قید او د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. او عبدالرحمن مکی نومي تن ته هم د جرم په ثابتېدو د عدالت لخوا د 1.5 کال قید او 40,000 روپو جرمانې سزا اورول شوې. پاکستان کې ځینې څېړونکي وایي د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان نوم ویستلو لپاره حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په 1300 میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندربه ډلو خلاف ګامونه اخیستي دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون منظورولو لپاره راتلونکي هفته د پارلمان شریکې غونډې رابللو لپاره تیاری کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظورۍ وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف ای ټی ایف په حق له دوه بیلونه رد کړو او وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړو کچري اف ای ټی ایف د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچو نو ذمہوار به اپوزیشن ګوندونه وي. سیاسي مخالف ګوندونه وای دوی د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف د خل فهرست نه وباسل غواړي خو تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالول غواړي. اف ای ټی ایف د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خړ فهرست کې ساتلی دی او پاکستان ته د اگست میاشت پورې وخت ورکړي چې د دې لپاره قانون سازي وکړي. پاکستان کې وروسته یو بارانونو سخت زیانونه اړولي او د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د جمعې په ورځ د قدرتي افتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ټی ایم ویلي چې د سیند تر څنګ د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې هم 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ تباه شوي دي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله بنا کې د سیند وزیر اعلی ویلي اوسنیو بارانونو کراچۍ ښار ته ډېر نقصان رسولی دی. نوموړي ویلي چې په وروستیو بارانونو کې د ټول سیند دننه 80 کسان مړه شوي چې 80 پکې د کراچۍ سره تعلق لري. د پاکستان د اوبو او بجلی اداره وابډا او د سیلابونو لپاره مرکزي کمیشن وایي چې په توربیلا او منګلا ډیمونو کې اوبو د خپل ګنجایش نه ډېرې براختلې دي او دا چې دا په 13 کلونو کې د اوبو تر ټولو بره کچه ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په خبر پښتونخوا کې ورګډی کړی سوی اعظم کړی سوی په خوانی قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی سہولتونو او اړتیاو ته په دې اړه باندې یو سیډنه تر سره شوې ده. دا سیډنه د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ، د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان جی پی او د خبر پښتونخوا د بلدیاتو ادارې لخوا په ګډه تر سره شوې. چارواکي وایي چې د دې سروې یا د دې کار هم مقصد دا و چې په زمکړی سوی 15 تحصیلونو کې یا د دې سیمو کې د خلکو د ژوند په هکله چې کوم سہولتونه دي هغوی ته چې کوم سہولتونه ورکړی سوي دي یا کوم سہولتونه زخه محرومه پاتې دي و هغې ته کتنه وکړی سي. نو په دې سروې کې نور څه راغلي دي او څه تفصیلات یې تاسو ته حمیدالله په راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی، د امریکایي اولس په مرسته چلیدونکو نړیوالو مرستندوی ادارې یو ایس ایډ او د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو د شریک نظر پښتنې په پای کې سرګند شوې ده. د وو قبایلی ضلعو په 202 یونین کونسل کې، په 122 یونین کونسل کې د جنکو سکولونه نشته دي، په 106 یونین کونسل کې پاخه سړکونه نشته دي او په 400 یونین کونسل کې د صحت بنیادی سہولیات نشته دي. د مقامی حکومتونو د ریفارمز یونټ مشر خالد خان وایي نظر پښتنه خایي په قبایلی ضلعو کې د ترقۍ کچه ډېره کمه او د بنیادی اسانتیاو نیمګړتیاوې د پښتونخوا د نورو ضلعو نه ډېرې زیاتې دي.
او دا کې حساب شي اصل کې د اغه یو ویلج کونسل چې په کې شپږ یا لس یا تکلی وي دا غي ټوله یو خاکه پېښ کړي چلته سشته دي او سپکار اګه صحت دی اګه زراعت دی د پښتونخوا د نورو ضلعو سره برابر دا یو کار وکړي چې د خلکو ضرورت څه دي او د خلکو د خلینو اغي وایي نو دا ځکه د خلکو आवाज دی د خلکو د خلینو راغلي د فاټه د غریب خلکو نه راغلي دي. نو سمره چې مونږه معلومات اوسه پورې راجمع کړي دي دین اندازه لګي چې را د صوبې د نورو ضلعو په نسبت باندې ال ته ډېر ضرورت دی. اغه علاقه لري دي، اغه سخت دي، اغه کې غرونه دي، اغه کې ترقی نشته ده، ترقی ورته بوتلل ګران دي. تعلیم کې او په صحت کې ډیر ضرورتونه دي. بعضی ځای کې سکول شته خو استادان نشته، بعضی ځای کې هسپتال شته خو ډاکټران نشته، دوايان نشته.
د سکول د سپا عبود نشوالي سره د قبایلی ضلعو د 244 یونین کونسلو 14.5 لک خلک مختی په یو کم اتیاو یونین کونسل کې بجلی د سره نشته دي. د دې نظر پښتنې د پاره د مقامی آبادی 200 تعلیم یافتہ رضاکار ٹاکل شیو. د پیښور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنس ایسوسیټ پروفیسر محمد نومان خان وایي د نظر پښتنه د اولس په ضرورتو عوامي استازي او متعلقه ادارې خبرول دي او په دې سروې کې د زنانو ضرورت هم په نظر کې ساتل شوی دي.
زنانه او نارینه دوه د مونږ دا ډیټا کلیکټ را او د مونږ کم فیمیل کمیونټي ممبرز دي چې اغي اواز هم پکې ایکولی شامل شوی دی او اغي هم خپل ضرورت ملي ایکس فاټا جدا یو ډیر زیات نګلیکټډ ایریا دا ټول پدې باندې خبر دي لوکل ګورنمنت سیستم پدې علاقو کې پورا چیکل برازي کم از کم دا وی چې دا ډیټا مونږ سره هر ویلج کونسل لیول باندې 702 ویلج کونسل ډیولپمنٹ پلان پروت دي چې کله دا لوکل ګورنمنت سیستم بدلتا برازي چې پہلا نه مونږ سره دا ډیټا کمیونټي لیول باندې موجود دا
د مقامی حکومتونو خصوصي سیکرټري متسم بالله د سروي د اجرا په وخت وویل د سروي مقصد په قبایلي ضلعو کې د اولس د بنیادي ضرورتو احاطه کول او د نیمګړو اسانتیاو په رسولو اړوند ادارې خبرول دي او د هر یو یونین کونسل او پکې د موجودو کلو په اړه د معلوماتي کتابچې به په راتلونکي کې د مقامی حکومتونو لپاره د پرمختیا کار اسان کړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان او څېړونکو وایي چې په نصابي کتابونو کې د جدید دور هغه مواد او تحقیق نه دی شامل کړی شوی کوم چې طالب العلمانو ته تنقیدي سوچ پیدا کوي او د پوهنتون زفارغه او کېدو وروسته نوکری ترلاسه کولو کې ورسره مرسته ورکوي. دوی وایي د صنعتي شعبو او تعلیمي ادارو تر مخه اړیکې جوړول او په نصاب کې بدلون راوستل د معاشري مجموعي ژوند په ګټه ده. بلخوا خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ چیرمن وایي چې کم زده کوونکي تکنیکی مهارت ترلاسه کول غواړي نو هغې لپاره په نصاب کې جدید کورسونه شامل کړی سوي دي او ماشومانو د نوي دور مطابق زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیلات په دې اکله د عبدالرزاق په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پیخور پوهنتون د پیس اینڈ کمپلیکس سټډیز پروفیسر جمیل چترالی وای د هیواد په کچه اوس هم د پخوانی دور نصاب ماشومانو ته خودلې کیږي ځکه زده کوونکي د ډیګری اغستو وروستو پر روزګار لټولو کې د ستونزو سره مخ وي.
تا د ریسرچ اهمیت په خپل نېشنل پالیسی کې نه یې چولې نو کیږي بس چې ته د یونیورسيټي نه ډیګری والو تا ته یو دکان یو دفتر یو کاروبار خاله نشي چې اوستا د ډیګری زما په کار ده زما ریلیونت تک اسي او دغه شان دغه دکانونو ته یو دکاندار راوالا او غته چې د یونیورسيټي کې زه تعالی فری تعلیم در کوم چې ستاسو کاروبار کې مدد وکړي راشه وګورځه کوم ډیپارټمنټ تاسو ریلیونت دي هغه ته به یو کار نه شي.
د یاد پوهنتون د منیجمنت ساينسز څنګه استاد ډاکټر ملک شکیل وایي چې په نصابی کتابونو کې هغه سبقونه شاملول او په تعلیمي ادارو کې داسې شوبې جوړول پکار دي چې زده کوونکو ته په مستقبل کې د خو سانګو ټاکلو په اړه په هور کوي.
ادارو کې دنه یو داسې سیکشنز موږ جوړول پکار دي چې زما سټوډنټ دغه سټیټ ته نږدې چې په دې معنی ګایډ کوو چې جاب بچت کی که جاب دی نه وي خپل ځان له بسنګ کاروبار شروع کړي او رستا سکل سي دي موږ هر یو سټوډنټ نه انجینر هم جوړو ډاکټر هم جوړو پایلټ هم جوړو نور ادارا نور معاشره هم چکم دي ټول هر څه یو سایت ته پریخي دي.
سیړونکو دا هم وایي چې په ماشومانو کې د تنقید کولو صلاحیت پیدا کولو باندې په تعلیمي ادارو کې کار نه کیږي چې لوی علت یې په دغه ادارو کې د سبق رټکولو ماحول او د سیړونکو کولو کمې بولي. په دې اړه د پیخور پوهنتون د انګریزي سانګي استاد ډاکټر امجد سلیم وایي چې نصابي کتابونو کې هغه مواد نه دي شامل کړی شوی کوم چې په یو زده کوونکي کې تنقیدي سوچ پیدا کړي.
پولیټیکل سسٹم چې تاکم چلیږي هغه بنیادی طور یا تاکټیکل تھنکینګ پریدی یا نه پریدی که زمونږ د ټیچینګ سندا که د کریکولم سندا هغه بنیادی طور دا هم دا چې ستا سټوډنټ چې دی هغه به اکوپډ وي هغه به ستانه تپوس کوي هغه تپوس چې دی هغه بیا ستا په اختیار کې نه وي اب تا نه جواب واړی نو ته بنیادی طور دغه شیز سره پښتنې ته پریک دی نه.
بل خو د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د بورډ مشر رشید خان پندخیل وی ویډیو ته ویل چې کمز د کوونکی ټکنیکی مهارت تر لاسه کول غواړي نو د هغه د پاره په نصاب کې ځانګړي کتابونه شتون لري. دی وايي په موجوده نصاب کې داسې مشقونه په ماشومانو کول شي کم سره چې هغه مختلف سیزونو او موضوعاتو ته په نوي زاویو سره د کتلو صلاحیت مومي.
یو سړی ټیکنیکل مهارت حاصلوي دا هغه د پاره جدا سبجیکټس دي مثال په تور اګریکلچر دی مثال په تور کارپنټری دا مثال په تور نور داسې مضامین دي چې هغه هم زمونږ د سکول په سطح باندې خودلې کیږي. د کتاب یو حصہ چې کوم دا اخیری حصہ هغه هم دا د اسسمنت د ماشومانو پکې کیږي او هغه کې هغه لپاره ایکسرسایزز وی پریکټیکل.
ماهرین وایي چې په پاکستان کې باید نه یوازې د سکولونو او پوهنتونونو نصاب د جدید دور مطابق وزا کول پکار دي، بلکې د دینی مدرسو په نصاب کې هم هغه سبقونه شاملول مهم دي کوم چې د نوي دور ضرورت دی. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. د پنجاب سرشار لاهور کې د ترګری زد عدالت د پاکستان کې د لاقانونه ګرځول سوی تندره و مذهبي ډلې جماعت الدعوه دوه مرکزی مشرانو ته د ترګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د شپاړس کالو او ویو ته د یو نیم کال د بند سزا اورول ده. د ترګرو سره د مالی مرستو په تور کې لاقانونه ګرځول سوی ډلې جماعت الدعوه مرکزی مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې اورول سوی چې د ترګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانونه ترسیل د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته ورکړی مهلت شش کال د سپتمبر په میاشت کې ختمیږي. سیړونکي وایي دا ګام د پاکستان په خپل ګټه دی. تندرو مذهبي ډلې پاکستان لپاره ستونزې جوړوي او په نړۍ کې د هیواد نوم بدناموي. په دې اړه نور تفصيلات د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پنجاب سرخار لاهور کې 13 ورځې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه د دریو مشرانو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمې اوریدنه جج اجاز احمد بوتر کړې ده. دان ورسپانه وایي د محکمې دغه جج د تندروی ډلې جماعت الدعوه دوه مشرانو عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د بیلابیلو دفو په اساس ټول پټوله د 14.5 کالو د بند او د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. هم دغه شان عبدالرحمن مکین میتن ته هم په جرم ثابتې دو د عدالت لخوا د یو نیم کال بند او د 40,000 روپو د جرمانې سزا اورولې شوې. د لا قانونه ګرځول شوې تنظیم جماعت الدعوه مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په جرم کې دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره د سپتمبر د میاشتې پورې مهلت ورکړې. د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف پاکستان کال 2013 کې په خپل فهرست کې شامل کړی وو او ورته ویش نکاتی کاری پلان ورکړیو چې پکې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره قانون جوړول هم شامل دي. سیړونکو وایي چې پاکستان په تور فهرست کې شامل کړی شو نو د نړۍ د مالیاتي ادارو څخه به ورته فندونه اغستل هم ګران شي. وزیر اعظم عمران خان هم 13 ورځې ویلو چې د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل کړی شو نو د وړاندې څخه خراب اقتصاد به راو غورځيږي. د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو تیر کال لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل آباد، ساحیوال او سرګودا سیمه کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید او د هغه د نورو ملګرو پر ضد 23 مقدمه درج کړې وې. په دغه کسانو تور لګولې شوې وو چې د مدرسو او جماعتونو څخه د ترهګرو د مالی مرستو لپاره استفاده کوي. سیړونکو وایي د پاکستان حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په 1300 میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندروی ډلو پر ضد ګړندي ګامونه اغستي. د دفاعي او نړیوال چارو سیړنکار لیفټیننت جنرال لیټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوتوای پاکستان هڅه کوي چې د اف ای ټی اف په ویش سپارښتنو عمل کول باوري کړي او د هغه په قول داسې کول د پاکستان په خپل ګټه کې دي.
اسکی وجه سے کافی پاکستان کی بدنامی تھی اور خامخا اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. قسم کی جماعتیں ہیں یہ, ان کا مقصد ایک وقت شاید ان کی شاید ضرورت ہو وہ کشمیر وغیرہ کے لیے, لیکن وہ ماضی کی باتیں ہیں. ابھی کئی سالوں سے یہ ایک بڑی زبردست لائبلٹی بن گئی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔
ہغوائی دا اقدامات با دا پاکستان لپارا گٹھور ثابت شی، ولی چی دا دی ڈلو لکبل دا پاکستان نوم پا گرد نڑے کے بدنام شوی او دا تندرو ڈلے اس دا پاکستان دا پارا یو پیٹ جوڑ شوی۔ سکل دا فرورے پمیاش کے ہم محکمے پا دا غصے دو مقدموں کے دا جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او ملک ظفر اقبال تا دا پنز نیم کال دا بند سزا اور ولی وا۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
وائس آف امریکا دی ودخ پرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي۔ را سره ملګری اوسېږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو ځایی ټلویزیون سره د مرکې په وخت اعلان کړی چې حکومت پلان لري چې راتلونکي اونۍ به پارلماني غونډه رابلي چې دا به ګډه غونډه وي چې د اف ای ټی ایف سره تړلی بل په هکله به دا غونډه رابلل کیږي۔ ل دې ځخه وړاندې مخالفه ګوندونو په سنټ کې هغه دوه بلونه چې د نېشنل یا د قومي اسمبلی کې پاس کړی سوي وو هغه رد کړي، او وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې که د اف ای ټی ایف په خړ پیرس څخه د پاکستان نوم تور پیرس ته واوړي نو د دې ذمهوار به مخالف ګوندونه وي۔ د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو لپاره سلاکار بابر اوان د قومي اسمبلی د سپیکر اسد کسر سره په ټلیفون خبري کړي او هم د دې غونډې د ایجنډي په اړه خبري اترې سره کړي دي۔ څه تفصيلات دي تاسو ته پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي۔
دان ورسپاړ سره خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان پخلی کړي حکومت د اف ای ټی ایف شرطونو سره تړلې دوه قانوني مسودو د منځوري لپاره پارلمان شریکه غونډه رابللو اراده لري۔ مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن د روپو غیر قانونی انتقال او اسلام آباد ٹریٹری وقف نمی دو قانونی مسودے د ملی اسمبلی نے منظوری کری دی۔ خوپا سینٹ کے دو حکومتی ڈلو مشر شہزاد وسیم لخوا د پاکستان نم خل لومڑ کے اچول اپلا پا مخالف پیپلز گن او مسلم لیگ نواز بان نے اچول سر دغیات گندن غڑو د مسودو پا حق کی اوٹ اچول نے انکار کرے دی۔ کوکتلشی نو درے سوا دو سال ویر غلو با نگڑ ملی اسمبلی کے واکمن تحریک انصاف گن دشپگ اوٹونو پا اکثریت باندی حکومت کوی، او یو سل سلور غلو با نگڑ سینٹ کے بیاد واکمن تحریک انصاف او دے اتحادی ڈلو دا غلو شمیر پا گران سر سلویختو ترسی۔ پاکستان کے پارلیمانی اور جمہوری نظام بانے کارکون کے غیر دولتی ادارے پیلڈیٹ مشر احمد بلال محبوب وائی دا پارلیمان گڑ غنڈ کے بہم مخالف گندنو تا اکثریت ترلا سوی۔
وہ تو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ لوگوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر فرض کریں مجھ میں تصور کر لیں کہ سب آ جائیں گے اپوزیشن کے اور سب ہی آ جائیں گے گورنمنٹ کے، تو پھر تو اپوزیشن کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے۔
اغه وای د دې پته خو په اغه روز لګی چې د حکومت او مخالف ګوندونو سمره غړي دغه غونډه ترازی، خو د دوی په حساب باندې کو د دوانو ډلو نه ټول غړي دغه غونډه ترالل د حکومتي غړو شمیرې به بیا هم د مخالف ګوندونو نه کم وي۔ احمد بلال محبوب ویل غره بداوی چې حکومت د قانوني مسودو په اړه د مخالف ګوندونو اندېښنې لري کړي، او دړوان په شان د غنور دوه قانوني مسودې هم د سېنات نه په ګډه منزوري کړي۔ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکوي کو اف ای ټی ایف د پاکستان نوم د خل نوم لړل تور نوم لړ ته واچول نو ذمہوار به مخالف ګوندونه وي۔ خو احمد بلال محبوب زیاتوی چې د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان مناسب نه دی۔ مخالف ګوندونه د روپو غیر قانوني انتقال قانوني مسوده کې د احتساب ملي ادارې ته کردار ورکول په سر احتجاج کوي او دا یو تور قانون بلی۔ مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې حکومت د اف ای ټی ایف د شرطونو په شاده د بشري حقوقو په ضد قانونونه جوړول غوښتل چې ورسره به ریاستي ادارو ته د کمیوټن بغیر د ورن نه اوچتولو د ضمانت د حق نه بغیر بندی ساتلو واک تر لاسه شوی او خود ملی اسمبلی 13 غونډه کې بیا لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملی اسمبلی غړي خواجه آصف د قانوني مسودو منزوریدو عمل کې د پاکستان د سکیورټی ادارو د کردار پخلی هم کړي او اغد ملی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر طویلو تو ہم خبر دغه قانونی مسودو منظوریدو په اړه حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ همکارۍ لپاره سکیورټی ادارو کردار لوبولې دي. سرګند دی وی چې مخالف ګوندونو د اکثریت باوجود حکومت او فوزی اسټابلیشمنت په لوی د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی په ضد تیر کال د بے باورۍ تحریک منظورولو کې پاتې راغلی و. دغه تحریک باندې د خفیه رائے شمیرو نتیجو تر مخه د مخالف ګوندونو سوالس اوټونه د صادق سنجرانی په حق کې کارول شوی و. مخالف ګوندونو د دې پښه هم د پاکستان فوزی استخباراتي ادارې ISI په لګوتی اوچته کړي وي. خو د پاکستان فوز د هیواد کورنی او سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پیل کېدو امکان اشکر سوی دی، خو څېړونکو وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل کېدو څخه وړاندې د کېدیانو باندې چې د کېدیانو آزاد ول دی هغه باندې لا اختلافات موجود دي. په دې کله باندې یو څېړنیز راپور تاسو زموږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
افغان حکومتي چارواکي او طالب مشران د بین الافغاني خبرو د زر شروع کېدلو اټکلونه کوي، خو د سیړونکو په خیال د فریقینو ترمنځ د پاتې قیدیانو په خوشی کولو باندې لا تر اوسه یو بنیادی اختلاف موجود دی. د افغانستان د بهرنیو چارو نگران وزیر محمد حنیف اتمر ویلی وو چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ورستنی خندونه هم لري شوی دي او ډیر ژر به چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. هغلی اتمر د تیر زیارت په ورځ په هغه آنلاین بحث کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یا USIP په قربتوب جوړ شوی وو ویلی وو دوی د بل هر وخت نه اوس د سولې مذاکراتو په لیدلو ته نږدې دي. د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر هغلی شیرمحمد عباس سانگزی ویلی دي طالبان زر تر زره د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته لیواله دي ترسو افغانستان کې جګړه د تل لپاره ختمه شي. هغه ویل د افغانانو خپل منځه خبرو اترو لپاره طالبانو د خپل لوري ټاکل شوی یویش کسیز پلاوی ته د پریکړو کولو بشپړ واک ورکړی دی. په پیښور کې موجود سلنکار او خبریال مشتاق سبزی د انګریزي اخبار دی نیوز کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې هم دغه په لوته اشاره کړې ده چې طالبان د پروري په میاش کې د دوها قطر د لوزنامې لاندې د خپل ټولو قیدیانو د خوشی کولو نه وړاندې خبرې شروع کول نه غواړي. هغه د ټلیفون د لارې وایس اف امریکا ډیوا ته ویل بل لوري ته په خپل یو تازه بیان کې د افغانستان صدر هغلی اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې تاوتریخوالي او وینو تویولو په ځای باید دایمي اوربن او افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړی او څېړونکي خالد پختون په دې اقله لیبرډیو ته وایي
د طالبانو په طرف کې 300 کسه بندیان پاتې دي چې پر هغه بندیانو د افغانستان مشورتي لوی جرګه دایره سوله کسان ظاهراً لوی جرګې مشوره ورکړي دا بندیان دي لسی، لیکن متاسفانه حکومت په دې کې پاتې راغی د بندیانو د اصلي هغه د بندیانو هغه اصلي دلیل د ایله کېدو او د دې د جرم ولسی جرګې ته ونه ویل شو. ما بعد د ولسی جرګې دا خبره ثابته شوه چې په دې کې د حق الله او حق الله مسایل موجود و، حق الله دې مسایل موجود و او دا هغه سره جوب بین ملی اسیران هم موجود و چې په هغه کې د استرالیا څو کسه و چې منجنتی و د استرالیا عسکري وجودي و د فرانسې و او د حکومت په طرف کې 22 نفره کومندو چې هغه خاص قواوې دي هغه نیول شوي و. طالبانو د خواسه د حقوقو لکه دوی طالبانو د اوسه پر هیڅ عمل نه دی کړی.
طالبانو امریکا سخت کال د فروری په میاشت کې په قطر کې د سولي یو تړون کړی وو او د دغه تړون په اساس د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ په میاشت کې شروع کېدل پکار وو. خو د بندیانو په تبادله د اختلافونو له امله تر اوسه د سولي دا خبرې نه دي پیل شوې. په افغانستان کې مشورتي لوی جرګې د اګست په میاشت کې حکومت ته د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه کړې وه. تر هغه وروسته صدر اشرف غنی د دغو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړو، خو تر اوسه اخباري رپورټونه وایي له هغوی څخه یوازې 80 تنه بندیان خوشي شوي دي او 340 نور یې په زندان کې پاتې دي. افغان دولت دریز لري چې د طالبانو کوم بندیان تر اوسه لبند نه دي خوشي کړي. د هغوی په خوشي کولو فرانس او آسترالیا نیوکې لري او وایي باید د هغوی د وګړو وجنه کې ککړ طالبان خوشي نه کړل شي. خو عباس تانکزه وایي د آسترالیا فرانس پوځیان طالبانو نه دي وجلي، بلکې هغوی د ملي اردو عسکر وجلي دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اګست په 8مه په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ سره د خبرو په وخت ویلي وو کې د شیله طالبانو سره د سولې خبرې د سپتمبر په لومړی ورځو کې پیل شي. په وروستیو کې د افغان طالبانو د ډلی یو پلاوی پاکستان ته هم ورغلی وو او د هغې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د افغانستان سره دایمي هواره په سیاسي خبرو اترو کې پروت دی او پاکستان هڅه کوي چې بین الافغاني خبرې باید زر پوړاندې لاړې شي. هغلی قریشي ویلي وو اسلام آباد کې د طالب مشرانو سره د هغه لیدنه ډیره ګټوره وه او دغه لیدنه کې د قطر د سولې په تړون کې د شوو ژمنو د عملي کېدو په اړوند خبرې اترې شوې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گن اور دن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورس کال 2000 دا اگست میاشتی یو کم دیش تمانے ٹھدا اول تاسو تو بران دکھو دا مهم خبرونو سٹکی دا پاکستان خیبر پختونخوا سرا یو ځای کړل شو قبایلی ضلعو کې شوی یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکولو اوبو په شمول بنیادي سهولتونه نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مرکزي مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولې دي. د سیند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو. قبایلي ضلعو کې شوې یو تازه څېړنه ښایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د صحت، تعلیم او د سکلو اوبو په شمول بنیادی اسانتیاوې نشته او د ملک د نورو برخو نه په ترقۍ کې ډېرې وروسته دي. د څېړنې تر مخه 300 او شپږ کلو او یونین کونسلو کې د صحت مرکزونه نشته او په 300 او شپږ نوي کونسلو کې یو او یا د یو نه زیات د صحت مرکزونه دي. دغه څېړنه د بلدیاتي حکومت د اصلاحاتو څانګې د امریکې د نړیوالې پرمختیا ادارې USAID او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه کړي. سروي ښایي چې د قبایلي ضلعو په 600 او 900 کونسلو کې د هلکانو لپاره سکولونه شته دي او په 100 کونسلو کې د هلکانو لپاره تعلیمي ادارې نشته. د سروي تر مخه په 500 او 80 کونسلو کې د جنکو لپاره سکولونه شته او 100 او 200 کونسلو کې د دوی لپاره د تعلیم انتظام نشته. د پاکستان قبایلی ضلع د ملک د نورو برخو په نسبت د تعلیم او صحت په شمول بنیادی سهولتونو کې ډېرې وروسته دي او د ترهګرې له وجې دغه علاقو ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. د بلدیاتي حکومت د اصلاحاتو څانګې مشر خالد خان ویلي چې دغه څېړنه ښکاره کوي چې قبایلي ضلع په ترقۍ او بنیادی اسانتیاو کې د صوبې د نورو ضلعو نه ډېرې وروسته دي. پاکستان کې د ترهګرې د مخنیوي او عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مرکزي مشرانو ته ترهګرو سره د مالی مرستو په مقدمه کې د 14 کالو او یو ته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. د پنجاب سرخار لاهور کې 13 ورځ د ترهګرې د مخنیوي عدالت کې د جماعت الدعوة د دریو مشرانو خلاف ترهګرو سره د مالی مرستو د مقدمې اورېدنې وروسته عدالت د تندربه ډلې جماعت الدعوة دوه مشرانو حافظ عبدالسلام او پروفیسر ظفر اقبال ته د 14 کالو قید او د 1,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. او عبدالرحمن مکی نومي تن ته هم د جرم په ثابتېدو د عدالت لخوا د 1.5 کال قید او 40,000 روپو جرمانې سزا اورول شوې. پاکستان کې ځینې سیلونکي وایي د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان نوم مستلو لپاره حکومت امنیتي ادارو او عدالتونو په 1300 میاشتو کې د ناقانونه وسلوالو او تندره باډلو خلاف ګامونه اخیستلي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون منظورولو لپاره راتلونکي هفته د پارلمان شریکي غونډې رابللو لپاره تیاری کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظوري وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د ایف ای ټی ایف په حق له دوه بیلونه رد کړو او وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړو کچري ایف ای ټی ایف د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچو نو ذمہوار به اپوزیشن ګوندونه بي. سیاسي مخالف ګوندونه وای دوی د پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف د خل فهرست نه وباسل غواړي، خو تور لګوي چې حکومت د ایف ای ټی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالول غواړي. ایف ای ټی ایف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خړ فهرست کې ساتلی دی او پاکستان ته د اگست میاشت پورې وخت ورکړی چې د دې لپاره قانون سازي وکړي. پاکستان کې وروسته یو بارانونو سخت زیانونه اړولي او د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د زیاتو بارانونو له امله یوازې په دغه صوبه کې 80 کسان مړه شوي دي. د جمعې په ورځ د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو حکومتي ادارې پی ټی ایم ویلي چې د سند تر څنګ د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان سیمو کې هم 14 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ تباه شوي دي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله بنا کې د سند وزیر اعلی ویلي اوسنیو بارانونو کراچۍ ښار ته ډېر نقصان رسولې دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو بارانونو کې د ټول سند دننه 80 کسان مړه شوي چې 80 پکې د کراچۍ سره تعلق لري. د پاکستان د اوبو او بجلی اداره وابډا او د سیلابونو لپاره مرکزی کمیشن وایي چې په توربیلا او منګلا ډیمونو کې اوبو د خپل ګنجایش نه ډېرې برا ختلې دي او دا چې دا په 13 کلونو کې د اوبو تر ټولو برا کچه ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ویس اف امریکا چې په دغه پرونه له واشنگتن څخه اوري. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو له وجې هر کال مالی او زیانی زیان اوري. د رواني اگست میاشت کې هم د بارانونو او سیلابونو له وجې ځخه یو شمېر خلک مړه شوي دي او ودانۍ نړېدلې. سړونکو وایي که موسمي بدلون ته په کتو په ترتیب سره آبادی او نسینو د قدرتي آفتونو او په خصوصي توګه د باران او سیلابي اوبو کې دونکو زیان راکمېدای شي. نور تفصيلات ارشد مومند تاسو په راپور کې وړاندې کړئ.
د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي موجوده بارانونو له وجې په سند کې 80 کسان مړه شوي چې ځان له وسل وخت پکې په کراچۍ ښار کې دي. کراچۍ د آبادۍ او اقتصاد په لحاظ سره د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. هم تیر ورځ د پی ډی ایم چارواکو ویلي په خیبر پختونخوا کې د باران او سیلابي اوبو له وجې 14 تنه مړه شوي او یو شمېر ودانو ته زیان اوښتی. د اگست د میاشت په شروع کې په پنجاب او بلوچستان کې هم د بارانونو له وجې یو شمېر تنان مړه شوي او ودانو ته زیان اوښتی. سیړونکي وایي د بارانونو له وجې زیات زیان د موسمي بدلون او د بې ترتیبه آبادۍ جوړولو له وجې اوړي. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې استاد ډاکټر راشد رحمان وایي په پاکستان کې لوی خاري به ترتیبه جوړې دي، د سیلابي اوبو وستو کوم مربوط نظام نه لري او موسمی بدلون ته په کتو نوې آبادۍ نه جوړیږي، چې له وجې په راتلونکي کې د کراچۍ په څیر نور لوی خاري هم د دې مسلو ښکار کېدای شي.
یو هر سیکټر باندې چې کوم انفراستراکچر اولریډي زموږ موجود هم چې دا اوبه دي هغه په هر اوبه دي هغه چې څنګه باران دي له شروع شي هغه بلوک شي ټولو کوم دی دردا وشي، ځکه چې ټول کال موږ هغه صفایي ته بالکل توجه نه ورکړي چې هغه بلوک شي په هغه بیت کوم انفراستراکچر فیل شو نو مګیا په فرقونو باندې اوبه دي او نه دي بیک اپ شي کورونو ته په بدل نه کیږي.
د ملګری ملتونو د پرمختیا پروګرام شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 1999 نه تر کال 2015 پورې د قدرتي آفتونو له وجې 50 ارب ډالره زیان اوخته او 8,500 خلک پکې مړ شوي دي. نړیوال بانک د کال 2019 رپورټ کې ویلي په تیر یو لسیزه کې د قدرتي آفتونو له وجې په پاکستان کې 8 بلیون ډالره زیان اوخته او هر کال د قدرتي آفتونو له وجې نږدې 3 میلیونه خلک اغیزمن کیږي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق علي شاوي په غریزو سیمو کې د سیلابونو او د غرونو ښویدو لوی وجه د ځنګلو وهل دي.
ځنګلات کټ شو، بوټي کټ شو، هغه کوم ریزیسټنس چې غرون نه دی ته کېدو هغه اوس نه کېږي او په دې کې ده او اباده نن کتا سو کوي نو زیات تر باندې چې دی نو هغه چې او په مخ ته نالو کې یا نالو سره دی تو یا غرون نه چې په کوم اوبرات کې کاری کې دا زین کې ټول شي دي نو نقصانات دي چې دي کې پوهه
پوهان وای د خاریو آبادولو په وخت بهتر حکمت عملی سره د قدرتي آفتونو په وخت او وختونو کې نقصان تر ډیره حده راکمېدای شي. د کراچۍ په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستي یو ټویټ کې ویلي د سند حکومت سره په ګډه د خار نه باراني اوبو وستو په لار کې موجود تجاوزات په ختمي او ټول خار کې به د نالو صفایي کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا، پېښور.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.
وایس اف امریکا دیوا پرونه له واشنگتن څخه اوري. د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په تیرو دوو کلونو کې د شزینه رجستر شوی ووټرز یا چې ووټ ورکونکو لپاره رجستریشن کې د میرمنو په شمیره کې کمی لیدل شوی. د الیکشن کمیشن اف پاکستان د شمیر تر مخه د شزو شمیر 40% دی او هم دغه ډول د سړیانو بیا شپش 50% شمیر یادیږي. خیبر پښتونخوا کې بیا د هغه میرمنو شمیره چې د ووټ لپاره رجستریشن کړی وي هغه شمیره 43% ده او د سړیو غ بیا شمیره چې د مغلطه 50% ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن پاکستان لپاره ویان سویل احمد د ډیو سره خبرو په مهال وایي چې هم په دې صبح په یو شمیر برخو کې په دې اړه باندې کار او کمپاین پیل کړی دی. د مدني او د ښځو د حقوقو فعال شاد بیگم په وایي چې د میرمنو او د سړیو په رجستریشن کولو کې یا په دې شمیر کې فاصله یا ګیپ شایي چې الیکشن کمیشن پاکستان کم کمپاین پیل کړی دی هغه کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې. تاسو ته په دې هکله نور تفصيلات احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په اخیری دو کلونو کې چې په پاکستان کې او خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د زنانو د درو جوټونو شمیره نور هم ورزيدلې. د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا په دغه حق لا یو پروژه روانه شوې چې معلومه کړي د میرمنو د وټونو کچا د نارینو په مقابله کې ولی کم شوې. د شمیرو تر مخه دا وخت د نارینو درو جوټونه 6,55,50,000 او 3,900 دي او د میرمنو مجموعي وټونه سلور کروڑه ات نوی لکه سلور دیرش زره او سلور سلویخت درچ شوی دی. د خیبر پختونخوا د انتخابی کمیشن ویان سویل احمد په وینا د دغه کچه غورزیدو د بنیادی الکترونو معلومولو د پاره الیکشن کمیشن کار روان کړی دی او دغه کار په اخیری مرحله کې دی چې ډیر زر به دا معلوم شي چې د دې پشا کوم الکترونه موجود دی.
یو پایلټ پروجیکټ موږ په یو پینځو ډیسټریکټو کې په خیبر پختونخوا کې او دغه شان په پنجاب او نور صوبو کې مختلف الکتریک ډیسټریکټس کې دا پروجیکټ شروع وی. نو زموږ په خیبر پختونخوا کې دا په بنو کې په دومیل کې په اپر دیر کې مانسیرا کې په مردان کې په خیبر لنډی کوتل کې دا پروجیکټ چې دی نو هغه اوسلې نو ډیټا کلیکشن وکړو او هغه فارمې تقسیم کړو دغه جمع کړو. نو لکه د دې بنیادی زموږ مقصد دا دی چې دا وجوهات معلوم شي اخر په څه وجوهات دي چې زنانه او دا اوسونه کم دي کم ډیټا انټری اپریټرز ناشته نو هغه په اړه باندې لګیا دي کمپایلیشن دغه روان دي. دغه باندې به الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې کم کم ځای کې دا ایریا کې دا ګیپ کم دی یا ګیپ زیات دی.
تر لاسه شوی شمیرې ښایي د میرمنو د رایو درج کېدو په کچه کې اخیری دوه کلونو 2013 کال او 2019 کې نور هم ټیټواله راغله. دوه کاله وړاندې چې د نارینهو درج وټونه 15,290,223 وو یا 55% وو چې د دې په مقابله کې د میرمنو د رایو شمیره 4,58,113,146 یعنی 4.1% وو. د زنانو د حقونو او په خصوصي توګه د رایو حق ورکولو د پاره کارکونکو شاد بیگم وای د زنانو په سیاسي او حکومتي چارو کې کمواله چې د وړاندې هم موجود دی. په داسې کې د وټونو کچه غورځیدل د سیاسي ګوندونو د پاره یو چیلنج ګڼي چې دوی کولای شي د خپل مثبت رول د لارې دغه کمی پوره کړي.
او ماته ښکاري چې بدن کې بیا د سیاسي ګوندونو رول ماته لږ کمزور ښکاري ځکه چې همیشه موږ دا وایو چې په ښځو باندې بندیز لګېدلی دی نو په دې کې سیاسي ګوندونه همیشه مخامخ راغلي دي او دوی بندیزونه لګولي دي. دوی کله چې د ښځو د ووټ رجسټر کېدو خبره کېږي نو په کار ده چې بدنته په صف کې مخکې پولیټیکل پارټي ولاړه وي ځکه چې دا پولیټیکل پارټي په د سړو د ووټ رجسټر کولو دپاره د هغوی سیاسي هلې ځلې کېدولو دپاره همیشه کار کوي خو د ښځو د هلو ځلو دپاره بدقسمتۍ نه داسې ځینې علاقې دي چې دې پولیټیکل پارټیانو ډېر خوف او حراس په خلکو کې د ښځو د ووټ حوالې ته پیدا کړی دي. د دې ټول ریزن نه ښکاري چې شعوري طور د هغه چې کم دی سیاست کوي عمل نه لري ساتل یو کوشش روان دی.
په پنجاب او سندھ صوبو کې چې د نارینهو د وټونو کچه 55% او د میرمنو 45% ده خو په خیبر پختونخوا کې بیا دغه کچه نور هم کمه یعنی د نارینهو 50% او د میرمنو 43% ده. دا ډول بلوچستان کې د نارینهو 50% او د میرمنو 20% مجموعي وټونه درج دي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا پرونه لا واشنگتن سنټر فور اندیکیټری د جان هامکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس د اغېزمن څو خلکو شمیر نږدې 5 میلیونه یا 6 لک ته نږدې شوی دی. دا په یو هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده او نړۍ دا وخت 3.1 میلیونه ناروغان د دې وبا د لاسه زخه لري چې په 5 کې د یو امریکایي دی. په امریکا وروسته زخه په 2 نمبر برازیل دی چرته چې 3.8 میلیونه یا 8.1 لک کیسونه او بیا هند د چرته چې د کرونا زخه ناروغ شمیره چې دا 3.4 میلیونه یا 3.1 لک ده. تیر ورځ اندی چارواکو ویلی چې د جمعې په ورځ په غیواد کې و اویا زره 2 شپږ په تنوي کې سونه ریکارډ شوی دی چې د سویلي اسیا کې په کم یو هیواد کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. نور تفصیلات تاسو شعیب زاده پر خپل راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د صحت محکمې چارواکو د امریکایي ناروغیو د کنټرول او مخنیوي په مرکزی ادارې یا CDC غږ کړی چې په نږدېو کې د کورونا د ټیسټونو په اړه شوي بدلونونه دې بیرته واخلي. د امریکې د بگ سیټیز هیلت کوالیشن او نیشنل اسوسیشن اف کاونٹی اینڈ سٹی ہیلتھ آفیشل چې د امریکې د صحت د زرګونو محکمو نمائندگی کوي. د جمعې په ورځ د سی ڈی سی مشر او د امریکې د صحت مرکزی ادارې یا یو ایس ډپارټمنټ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ته په لیکلي خط کې خواست کړي چې اداره دې خپل هغه فیصله بیرته واخلي چې تر مخه یې د هغه کسانو ټسټونه کول بند کړي وو څوک چې د کورونا ناروغانو سره نږدې پاتې دي خو د ناروغۍ علامتونه نه لري. یا دوی ادارو په حکومتي محکمو غږ کړی چې خپل هغه وړاندیزونه دې بیرته ورځې کړي چې تر مخه یې هغه کسان چې د کورونا نښې نه لري خو د ناروغانو سره نږدې پاتې شوي وي د هغوی ټسټونه دې هم وشي. په دغه خط کې لیکل شوي چې د سی ڈی سی د روانې اونۍ دغه فیصله د خلکو ژوند او ګټې وټې ته خطر دی او دا چې د سی ڈی سی خپل معلومات ښایي چې د کورونا وبا 40% کیسونه د هغه کسانو نه خارج شوي څوک چې ښکارا نښې نه لري. د سی ڈی سی ډایریکټر رابرټ ریډفیلډ د دغې نیوکو په ځواب کې د سپارښتنو یوه نوې اصلاح شوې لارښوونه یا ګایډلاینز وړاندې کړې چې پکې ویل شوي د کورونا ناروغانو یا شکمنو ناروغانو سره نږدې پاتې شوي ټولو کسانو لپاره دي ممکنه ټسټونه په پام کې وساتل شي. د رایټرز خبری ادارې د یو خبر تر مخه د امریکې درې دېرش ایالتونو د سی ڈی سی دغه نوې سپارښتنې نه عملي کوي او د هغه خلکو بې د علامتونو ټسټونه کوي څوک چې د کورونا ناروغانو سره نږدې پاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د اغیزمنو شوو خلکو شمیرې نږدې 6 میلیونه یا 6 لکو ته رسیدلي. دا په یو هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده او د نړۍ 3.1 میلیونه ناروغانو کې په 15 کې یو د امریکې دی. په امریکا پسې په دویم نمبر برازیل دی چېرته چې 3.8 میلیونه یا 3.3 لکه کیسونه او بیا هندوستان دی چېرته چې د کورونا ناروغانو شمیره 3.4 میلیونه یا 3.3 لکه ته رسېدلې ده. تېر ورځ هندي چارواکو ویلي چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې 2,269 د کورونا کیسونه ریکارډ شوي. دا په سویلي ایشیا کې په کم یو هیواد کې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې شمیرې دي. په انډونیشیا کې بیا د جمعې په ورځ 3,000 کیسونه رپورټ شوي او دا په دویمه ورځ په دغه هیواد کې په کیسونو کې لوی زیاتوالی دی. هم د جمعې د ورځې نه په اروپا کې د کورونا کیسونو زیاتېدو وروسته یو وار بیا بندیزونه یا پابندۍ سختې کړې شوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړې چې په منی او جمعه کې به د کورونا وبا لانجه نور هم ګرانیږي. په فرانس کې د جمعې د ورځې نه په پیرس کې په ولسي ځایونو د ماسکونو په مخ کول لازمي شوي دي. فرانس کې 13 ورځ 3,090 کیسونه رپورټ شوي او دا په فرانس کې د لاکډاون ختمېدو وروسته تر ټولو اوچته شمیره ده. دغه شمیره د مارچ په 1 نیټه ریکارډ شوي 15,000 کیسونو ته نږدې ده. په دغه ورځو کې فرانس د کورونا وبا نه زیات ځپل شوی و. سپین بیا اعلان کړی چې د 6 کالو نه لوی عمر ټول ماشومان چې سکولونو ته ځي دوی به خامخا ماسکونه په مخ کوي. دغه اعلان په سپین کې د سکولونو د خلاصېدو یوه ورځ وروسته شوی دی. هنګری هم 13 ورځ اعلان کړی چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به خپلې ټولې پولې د خارجیانو لپاره تړي چې د کورونا وبا نوې پیښې کنټرول کړي. د هنګری چارواکو د هیواد نه بهر په خپلو خلکو غږ کړی چې د دغه نیټې نه مخکې دی ستانه شي. ګنې د دغې وروسته راتلونکي کسان به 14 ورځې قرنطین کوي تر څو چې ټسټونه منفي نوي راغلي. کینیډا هم د مارچ نه د خپلو پولو د بندیز فیصله په ستمبر کې هم د غځولو اعلان کړی دی. په سویلي امریکا کې بیا په مکسیکو کې 13 ورځ 15,000 کیسونه رپورټ شوي دي او 1,525 کسان مړ شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا ناروغانو شمیره 15,000 او 15,000 نه سیوا ده. په دغه هیواد کې د کورونا نه 16,146 کسان مړ شوي دي. د زیاتو مرګونو په حساب مکسیکو د نړۍ دریم هیواد دی. په ګرد نړۍ کې د کورونا وبا نه د اغیزمنو خلکو شمیره 3.1 میلیونه یا 2,40,000 ته رسېدلې او 8,23,000 نه زیات کسان ترې مړ شوي دي. کورونا وایرس 9 میاشتې وړاندې په چین کې په لومړي ځل رپورټ شوی و.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. امریکا سرشار واشنگتن کې 13 ورځې یعنی کې د جمعې په ورځ په زرګونو کسانو مظاهره وکړه او دا مظاهره منتظمونه په وینا چې په ملک کې د پولیسو زور زیاتی خلاف و او وایي چې د انصاف په نظام کې اصلاحات لپاره ژغ پورته کول غواړي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په راپور کې وړاندې کوي.
د شهري حقوقو فعال ریوند ال شاپټن د لنکن میموریال یا د صدر لنکن یادگار سره جمع شوی او غونډه ته وویل په امریکا کې نسلي تعصب اوس هم په منظمه توګه موجود دی او په کار ده چې په دې اړه سنجیده خبري وشي. ال شاپټن وویل د په وینا مونږ د لسیزو راهیسې خبرې کوو خو اوس وخت راغلی چې د امریکا سره مکالمه وکړو. د شهري حقوقو دغه مشر زیاته کړه چې د نسلي تعصب د عدم برداشت او د کرکې په اړه خبرې وشي. په واشنگتن کې د جمعې پر ورځ د لاریون نه 50 کال وړاندې د ډاکټر مارتن لوتر کینګ په مشرۍ کې هم په واشنگتن کې د نسلي تعصب خلاف لاریون وستل شوی وو چې مارتن لوتر کینګ پکې د آی هاف ا ډریم نومې تقریر کړی وو او ویلی وو چې یو ورځ به راځي چې په امریکا کې به خلک یو بل د رنګ په بنیاد نه بلکې د کردار په بنیاد پیژني. د جمعې پر ورځ په واشنگتن کې لاریون په داسې حال کې هم وستل شو چې د مارچ په میاشت کې په مینیسوټا ریاست کې د پولیس په ولکه کې د یو افریقایي امریکایي تن د مرګ په سر اوس هم احتجاجونه کیږي او پکې په پولیس د تور پوستکو خلاف د طاقت د بې ځای استعمال الزامات لګول کیږي. په دې هفته کې یو پولیس افسر د ویسکانسن ریاست په کینوشا ښار کې جیک بلیک نومې تن د خپلو بچو او نورو عیني شاهدانو مخې ته په ډزو وویشتلو. بلیک پر جزوی توگا معذور شوه دی. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د جمعې پورز د واشنگتن مظاهره ته وینا کوونکو کې د هغو خلکو خپلوان هم شامل وو چې په پولیس تشدد کې مړ شوي دي. په ابتدایي توګه د مظاهره د منتظمینو اندازه وه چې 1,00,000 کسان به په احتجاج کې ګډون کوي خو د نېشنل پارک سرویس نومې ادارې اندازه وه چې 50,000 کسانو پکې ګډون وکړ.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa. Da the Voice of America Diwa yosata khabari khabarawana da. واشنگتن سره تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې راسره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
مالی صدر ابراهیم ابوبکر کیتا په 13 اگست په یو فوجي بغاوت کې گرفتار کړی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا په مالی کې د فوجي بغاوت په سخت ټکو کې غندنه کوي ځکه چې امریکا په دنیا کې هر ملک کې په اقتدار په زبردستۍ سره د قبضې کولو عمل نه خوښي. اوس داسې خبرونه راغلي دي چې صدر ابراهیم ابوبکر کیتا خوشی کړی شوی دی او د خپل کور کې دی. خو د مالی د واقعاتو نه اوس دا ویره راپورته شوې ده چې په مالی کې غیر محکمتیا د توندلارو د طاقت سبب جوړېدای شي. څوک چې په خپله اسلامي ایجنډا مالی او د مالی په ګاونډي ملکونو کې عمل درآمد کول غواړي چې له عمله د سیمی په لکونو عام خلک د خپل کور کلینا بے کوره کېدای شي. په مالی کې په کال 2012 کې د فوجي انقلاب نه پس اسلام پسند یاغیانو چې د ځینو القاعده سره هم تړلو د قطبی مالی په یو لوی علاقه خپل اختیار قائم کو چې پکې د زور کلتور پایتخت خار تیمبکتو هم وو. د مالی په کومو سیمو چې د تندلارو اختیار قائم شو دغلته سخت اسلامی مذهبي قوانین یعنی شریعت نافذ کړی شو چې پکې خزو سره په زبردستۍ سره د ودونو کولو قانون هم وو. دا کارونه تر هغې پورې جاری و تر څو چې د فرانس فوجونو د جهادیانو د وستو لپاره د مالی فوج له امداد نو رسولې. خو د دې باوجود وسله بند ګوندونه د ملک په کلیوالو علاقو کې د عامو خلکو لپاره لویه خطره جوړ شوي دي او دا فساد ګاونډي ملکونو برکینا فاسو او نایجر ته هم خور شوی دی. په مطبوعاتي خبرونو کې وایي چې د کال 2012 نه را پدې خوا د غربي افریقې د 1,00,000 نه زیات کسان وجلې شوي او د 10,00,000 نه زیات د خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. د افریقې د ساحل سیمې لپاره د امریکای خصوصي استاد پیټر پام په خپل یو ټویټر پیغام کې د مالی په حالاتو د تبصرې کولو په موقع په صفاتکو کې ویلي دي چې امریکا د مالی فوجونو ته هیڅ قسمه تربیت نه ورکوي. د خپل ټویټ پیغام کې دا هم لیکلي دي چې امریکا د حکومتونو په غیر آئینی توګه د بدلولو د عمل مخالفه ده. دا که څوک په لارو کوڅو کې د احتجاجونو په ذریعه کوي یا که د یو ملک فوجونه صدا قسمه تبدیلی راولي. امریکا مالی کې د بغاوت په غندنه کې د غربي افریقي په اقتصادي ګوند کې شامل ملکونو، افریقن یونین او نور بین الاقوامي ملګرو ملکونو سره شریکه ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د مالی د سرکاري چارواکو او د دوی د بال بچ ازادي او تحفظ دي یقیني کړی شي. د خارجه چارو وزیر ښاغلی مایک پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړې ده چې امریکا د مالی ټولو سیاسي او فوجي فریقو ته غږ کوي چې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره را وړاندې شي. د زیاته کا مونږ د مالی ټولو فریقو ته په ټینګه سره دا خبره کوو چې په روغه ساده خپلو کې خبرو اترو ته کینی، د رایې خیال او په امنناکه ډول خپلو کې د راغونډېدو د مالی د خلکو د حقونو خاطر وساتي او شر فساد وکړي.